دوستانو ستړي مشي وخت سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه لرو خبرونه لرو خو د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته څنګه شوې مخکې لدینه چې د ازادي رادیو مجله او ریپورتونه دروورو په مخې د دې سات خبرونه ته دا افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د نخټو او جګړو ریپورتونه ورکړل شوی په ترڅ کې د بغلان ولایت گزرګا نور ولسوالی چې له څو میاشتو راهیسې د طالبانو په ولکه کې و د چارواکو په وینا د طالبانو له کنټرول وتلې ده. راپورونه وایي چې د روسیې پوځي الوتکو د سوریې په ادلب ولایت کې په یو هوایي حمله کې لس تنه ملکیان وشلې دي او متحده ایالات ایران ته د بشري مرستو د لیږلو د یو نوي چینل د جوړېدو خبر ورکړي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه افغان چارواکي وایي د بغلان ولایت گزرګای نور ولسوالی چې له څو میاشتو راهیسې د طالبانو په ولکه کې و د دوی له واکه وتلې. د بغلان سرپرست والی عبدالقدیم نیازی تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې گزرګای نور پرون مازیګر له یوې درنې جګړې وروسته د دولتي ځواکونو لخوا ونیول شو. دوی پر گزرګای نور ولسوالی له څو استقامتونو تعرض وشو چې په نتیجه کې ټول سیمه د امنیتي ځواکونو لاس ته ورغلي. د طالبانو مرشلي ولسی پاسونوالو امنیتي ځواکونو ونیولي او طالبان تښتېدل. خپل نزه زیاتوي چې په دې جګړه کې طالبانو ته درنه مرګ شو بل وخت خود شمیر په اړه څه ونه ویل. طالبانو د دې د پاړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. گزرګای نور د بغلان ولایت ختیځ ولسوالی ده چې په تیر یو کال کې څو ځلې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوې ده. اخوا په شمال ختیځ کې د پامیر قلی اردو په کندز ولایت په هوایي عملو کې د دریو سرګروپانو په ګډون د اتو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. 211 پامیر قلی اردو وایي د هوایي حملې پرون ماسپخین مهال په دشتي ارچی ولسوالۍ کې د طالبانو د سوق او ادارې پر یو مرکز وشوي چې په نتیجه کې عبدالله عمری او نومان چې د طالبانو ځایي سرګروپان وو له 15 نورو طالبانو سره وژل شوي او درې نور یې ټپیان دي. د فاریاب امنیتی چارواکي په دې ولایت کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو د پایل خبره کوي. د فاریاب امنیه کمانډان جنرال غیب الله سادات رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د شاهین 112 پنوم عملیات پرون د دې ولایت په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې پایل شول او هدف یې د مسار میمنی د لومړي نمبر لوی لارې په اوږدو کې د وسلوالو مخالفانو ځپل دي.
شاهین 112 در ولسوالۍ
دوی په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې شاهین 112 عملیات د ملي اردو ملي پولیسو او ملي امنیت د ځواکونو په ګډون پایل شول. امنیتي ځواکونه په څو کلو کې کور په کور تلاشي کوي څو موږ خپل هدف ته ورسیږو. د فاریاب سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې د میمنې مزار شریف ترمنځ زلوې لارې ډېره برخه لس باندې دوه کلونو راهیسې د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې ده. د افغانستان د 19 کلنو کرکټ لوبډله نن د 19 کلنو د نړیوال جام په کوارټر فاینل پړاو کې د پاکستان له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته وسی. د افغان لوبډلې سر روزونکي رئیس احمدزی ازادي رادیو ته ویل چې د لوبغاړو لخوا پوره چمتووالی نیول شوی او د هیله مند دی چې لوبه به وګټي.
که خدای کول لکه دغه د تیرو لوبو کې یا د افغانستان لوبډلې چې په دغه جام جهاني کې څنګه لوبې ترسره کړې دي میچ ته لوبغاړي چمتو دي. که خدای کول او انشاءالله د الله تعالی رضا وه سیم فاینل ته به د افغانستان لوبډله ورته لاره پیدا کړي.
د افغانستان د 19 کلنو ټیم پخوا پاکستان ته څلور ځلې ماته ورکړې ده او په سګني نړیوال جام کې هم تر دې د مخبلې دوه لوبې چې یوه له کوربه جنوبي افریقا او بله له متحده عربي اماراتو سره وه دواړه ګټلې دي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. ریپورتونه وایي چې د روسیې پوځي الوتکو د سوریې په ادلب ولایت کې په یو هوایي حمله کې لس تنه ملکي وګړي وژلي. روسیې دا ادعا سمدستي رد کړې. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې مرکز یې په لندن کې دی او د سوریې د ملکي دفاع ټولنې پرون وویل چې په اریحا ښار کې د تېرې شپې په هوایي حملې کې یو روغتون او یو نانوایي په نښه شول. دوی وایي چې په وژل شوو او ټپیانو کې ماشومان او مېرمنې هم شامل دي. د روسیې دفاع وزارت دا رپورټونه رد کړل او وایي الوتکو یې په دې سیمه کې هیڅ بمباري نه ده کړې خو د سوریې لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمس جیفري پرون وویل یوازې په تېرو درې ورځو کې د روسیې هوایي ځواک په سیمه کې 200 هوایي بریدونه کړي. ادلب ته نږدې د اتو کلونو راهیسې د وسلوالو مخالفانو اډې دي او دا یې وروستی سنګر بلل کېږي. د سوریې حکومتي ځواکونه وسته دی ولایت پر لور د پرمختګ په حال کې دي. متحده ایالات ایران ته د بشری مرستو د لیګلو د یو نوی چینل د جوړیدو خبر ورکړي. د امریکا د خزانه وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د ایرانی ناروغانو لپاره پرته له دې چې د ایران حکومت دخیل وي د سویس لاري د پیسو د لیګ میکانیزم بشپړ شوی. په بیان کې راغلی چې دا میکانیزم د ایران خلکو ته د بشری مرستو درسولو لپاره جوړ شوی، خو ډاډ ورکوي چې ایران ته به عواید او پیسې نه استول کیږي. واشنگټن تهران تورنوي چې له دې ډول چینلونو د ځان په ګټه او د تروریزم د ملاتړ لپاره کار اخلي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې پر ایران د سرطان د علاج او د وجود د غړو د پیوند اړوند درملو د پلورلو او سپارلو بهیر بشپړ شوی دی.
A few months ago we announced we were working with the Swiss on a
دوی مکتوم یشتم خلان وکړ چې ایران ته د بشری مرستو د استول لپاره له سویس سره په ګډه د یو مالی چینل پر جوړولو کار کوي. له شرکتونو غواړو چې پر غذایی موادو، درملو، طبي وسایلو او کرنیزو محصولاتو د بندیزونو له مافیات څخه ګټه واخلي. دا ډیره خبره ده چې په سرطان او نورو ناروغیو اخته ایرانیان چې د وجود د غړو پیوند ته اړ دي، وست دې چینل له لارې د علاج امکان ترلاسه کوي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر تهران د امریکا د نوو بندیزونو د لګولو خبر هم ورکړه. وی ویل نوې بندیزونه د ایران پر اټومي سازمان او د دې سازمان پر مشر علي اکبر صالحي لګول شوې دي. او د روغتیا نړیوال سازمان په چین کې په کورونا وایروس د اخته کسانو د مړینو له زیاتېدو وروسته دا نړیواله مسله بللې، خو ویلې دي چې د دې ستونزې له کبله د نړۍ په کچه د سفر محدودیت ته اړتیا نشته. په داسې حال کې چې د کورونا وایروس موارد په 13 هیوادونو کې تایید شوي، د ملګرو ملتونو اړوند د ډبلیو ایچ او ادارې مشر تیدروس ادهانوم دا اعلان پرون د کارپوهانو په ګډون د دې سازمان د بیړنۍ کمیټې له غونډې وروسته وکړ، خو نوموړي په عین حال کې ټینګار وکړ چې پر سفر او د سوداګرۍ د محدودیتونو لګولو ته اړتیا نشته. د روغتیا نړیوال سازمان دا اعلان وروسته لاغې کوي چې چین پرون په یوه ورځ د مړو تر ټولو زیاته شمېره اعلان کړه. وی ویل د دې ناروغۍ له کبله د مړو کسانو ټوله شمېره 1000 تنو ته رسېدلې او د تایید شوو مواردو شمېر هم 2900 وخته دی. لبلې خوا د چین په طبیعت ایالت کې د یو مورد تایید خي چې کورونا وایروس وسته چین ټول اصلي ټاټوبی ته سرایت کړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو نو اوریدل. لکه مخکې مو چې ویل، د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په پایل کې څو ریپورټونه لرو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په پام کې لري چې د 300,000 لانجمنو رایو په ګډون د استنافي شکایتونو په اړه خپل پریکړه د راتلونکي اونۍ په پایل کې اعلان کړي. په دې اړه به جزئیات د احمد تکل په ریپورت کې واورو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د 6,200 استنافي رایو په اړه د خپلې پریکړې اعلان ته نږدې شوی دی. د دې کمیسیون مرستیال ویان محمد رضا فیاض پرون مخام ازادۍ رادیو ته ویل د کمیسیون وروستۍ پریکړه به د راروانې اونۍ په پیل کې اعلان شي. د ښاغلي فیاض په وینا د دې پریکړې له اعلان سره به د 300,000 لانجمنو رایو برخلیک هم روښانه شي. د هغه رایې دي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې بې اعتباره بللي او د هغو د باطلېدو غوښتنه یې کړې ده. ښاغلی فیاض په دې اړه وایي
تقریبا روی امو 4 کټګوري اصلي کې شکایت
و د تقریبا څلور وړو اصلي کټګوري په اړه چې استنافي شکایتونه او اعتراضونه پر بنسټ ویشل شوې دي، د څېړنې او ارزونې کار روان دی. حتی په ځینو مواردو کې څېړنې او ارزونه هم بشپړه شوې. په سلو کې تقریبا 50 یا 90 شکایتونه په همدې کټګوري کې دي او ان شاء الله در رواني اونې په پیل کې یا د شنبه یا یک شنبه پرځ به د دې څلورو کټګوريو او همدارس د درې لکو لانجمن رایو په اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه ولرو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه له 9 ولایتونو څخه څه باندې 6,200 استنافي شکایتونه وررسېدلي چې د هغو د تصنیف چارې تېره اونۍ پیل کړې. دا شکایتونه تر ډیره د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې، د اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساز او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او عدالت د ټیمونو لخوا هغه مهال ثبت شول چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ولایتي څانګو د تلې د شپږمې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته د څه باندې 14,000 شکایتونو په اړه خپله پریکړه اعلان کړه. په دې پریکړه کې له 8,000 د زیاتو شکایتونو ردول او د رایو ورکولو د شاوخوا 15,000 محلونو د رایو بیا شمیرنه او تفتیش هم شامل و. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غواړي چې خپله وروستۍ پریکړه اسنادو او شواهدو ته په پام سره او په بې پرې ډول وکړي. د دې ټولنې اجرایه رئیس یوسف رشید تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا څرګندونې وکړې.
د شکایتو کمیسیون اوس په یو ډېر اساس پړاو کې قرار لري. هیله مند یم چې دوی وتوانېږي د قانون په چوکاټ کې د اسنادو مدارکو په کتو سره او په عادلانه ډول باندې دغه مسایل ته رسیدګي وکړي او پریکړه وکړي، تر کوم فشار یا سلیقې یا د کوم نفوذ تر کاربن لاندې رانسي او افغانستان خلک نور دغه محال انتظار څخه خلاص کړي.
لبلې خوا په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر راس ویلسن پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل په داسې حال کې چې د انتخاباتو او د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیونونه د انتخاباتو د بهیر پر بشپړولو کار کوي. دای له دې کمیسیونونو غواړي چې په خپلو کې په شفاف ډول او په همغږۍ سره کار وکړي، څو رایې ورکوونکي د انتخاباتو له نتایجو څخه ډاډمن شي. خاغلی ویلسن همدارز لیکلی چې د شکایتونو د کمیسیون د هڅو ملاتړ کوي څو وکولای شي خپل چارې په شفاف ډول او په وخت سره بشپړې کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د تلې په شپږمه نیټه وشول، خو لومړنۍ پایلې له درې میاشتنۍ ځنډ وروسته د مرغومي په لومړۍ نیټه اعلان شوې. د دې نتایجو له مخې اشرف غنی لومړۍ او عبدالله عبدالله دوهمه درجه زیاتې رایې ګټلې دي. تمه ده چې د دې انتخاباتو وروستۍ پایلې د انتخاباتي شکایتونو د مرکزي کمیسیون له پریکړې وروسته اعلان شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کونړ اوسیدونکو وای په دولتي روغتون او روغتيي مرکزونو کې د درملو نشټوالي لستونزو سره مخ کړي او هر څلې نشي کولای چې خپل ناروغ ته له بازاره درمل واخلي. د کونړ د عامه روغتيا چارواکي هم په روغتيي مرکزونو کې د درملو کمی مني، خوشمنه کوي چې دغه کمی به پوره کړي. روحلان وری پر ریپورت لري.
دا د هغو ناروغو ماشومانو او غټانو غوونه دي چې څوک د سدآباد مرکزی روغتون ته د درملنې په هیله راغلي دي. د کونړ مرکز ولسوالی وسیدونکي شکایت کوي چې د سدآباد په مرکزی روغتون او روغتي مرکزونو کې د وی عادي ناروغي درمل هم نور کول کیږي. د دوی په خبره چې هر سړی نشي کولای چې له بازاره درمل واخلي. د دمکلی یو تن وسیدونکي ازادي راډیو ته وویل:
زمانو محمد ولی د کونړ ولایت مرکز سدآباد وسیدونکو په روغتونونو کې خو دوايان نه ورکي، یا د چاوس کېږي یا نه کېږي، مریض ناشته خو بس که په تر وی کې په نو دی خو د بازار نه بیراوړي نه ورکي.
خلک وايي په خوا په یادو روغتي مرکزونو کې خو امکانات برابر شوي وو او د ناروغانو به خو درملنه تر سره کېده، خو اوس هغه حالات بالکل بدل شوي دي. د نارنګ ولسوالۍ محمد اسف او د وټپور ولسوالۍ وسیدونکو نقيب الله وايي:
یو دفعه مې داسې زخمي ورلو چې داغه دغه زخم د ګنډلو تار ته ضرورت و. دا لومړی مرستې دی او هغه باید په هر ځای کې په هر کلینیک کې موجود وي. هغه موږ ته پرزه راکړه چې لاړ شئ دا دواخانې نه واخلئ. بل مې یو د سوخت مریض ورلو چې د هغې دپاره هم هغه دوا دوی موږ ته ولیکله چې تاسو دواخانې نه واخلئ. نو په دغه حالت کې د کلینیکونو وضعیت دی چې یو عادي دواګانې، لومړنۍ دواګانې چې هغه باید په هر کلینیک کې وي، دغه پورې پکې نشته.
کرمونه راغلی مې کلینیک له په خټه به بارانه کې راغلم او هغه بل موږ سره خو هغه به ګولې او شربتونه کې دی موږ سیم راځو کلینیک له او چې سړم دیږي او بس ختمه خبره نه نام شړ لاړم نو به تر هغه له ځنه شته دی دلته دوا نه درغلی به ځه.
په کونړ کې د ناروغانو او د هغوی د پیوازانو په څیر د عامه روغتیا مسولین هم په روغتونه او روغتي مرکزونو کې د درملو کمواله مني، خو وايي ستونزي وزارت او اړوندو ادارو سره شریکه کړې ده. د کونړ د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
وزارت رهبری د وزارت ټول
قرارداد کړی دی. په هر دلیل چې دوی به هغه سچ قرارداد کې دوی سره دا پوره کوي.
په ټول کونړ کې یو مرکزی روغتون او شپیته روغتیایی مرکزونه شتون لري چې د چارواکو په وینا په اکثرو کې ښځینه کارکوونکي او ډاکټران په دندو ګمارل شوي. هر ورځ پکې سلګونه ناروغان کتل کیږي خو د درملو کمی سره مخ دي. دا یوازې په کونړ کې خلک روغتونه او روغتیایی مرکزونو کې د درملو او له نورو اسانتیاوو د نشتون څخه شکایت نه کوي، بلکې په دې وروستیو کې دغه ډول شکایتونه د هیواد له بیلابیلو سیمو اورېدل کیږي چې هواری د حکومت دنده او مسؤلیت ګڼل کیږي.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.15 صفحه هم نیولای سي.
اوس هم د ازادي راډیوي مجله
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا د رادیو مجلې د یوې بلې غنې پاورېدو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو یو ځل بیا د یو شمېر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د ازادي رادیو د اتلسمې کلیزې په پار یو ځانګړی راپور برابر کړی.
په رادیو او ټولنیزو شبکو کې د دیموکراسي، ښه حکومتولۍ، بشری حقوقو
دا په هنر جاج کې له استاد پوهان فضل ولی ناګار سره د هغه د نوي چاپ شوی کتاب جاج اخلو
چې ما ول د معنی دا کړم د استاد بینوا او استاد کاکا خیل دې کې لیکنه کړې وي. خو
په فنکار برخه کې له لیکوالي او ژباړنې شبانه دوران سره د هغه په ژباړو خبرې کوو.
ما هیڅ لیکلو ته یا هم ژباړلو ته هوډ نه درلود. ما په خپل فیسبوک باندې چې دا ځینې لندکی شیرونه یا هم
بزرپانه کې به لندکی سا ویده وګړي واوري.
په دغه عجیب مخلوق ټول باغونه، کروندې او کلی تنګ دي ټول غرونه رغونه ډکو
او په ورخمین خیال کې به ډکلم شوه نظم واوري. زبه لو غرونو درناوي راټول کړم، زبه د بهر چوپتیا هم راواخلم، زبه د لوی اسمان سینې چیرې کړم، زبه د ویډ جهان لمخه ګولي تبی مخیر غونه وتروډما، زب الفاظ هوا کې وکرما، زب لتورونه د میم تورې را لری کړما.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
لننه پورا اتلس کال وړاندې د سلواغې د میاشتې په 10 نیټه د ازادي اروپا راډیو د افغانستان څنګه ازادي راډیو په خبرونو پیلو کړ او دا د اوس اتلس کله نشوه. په لومړیو کې ازادي رادیو د افغانستان لپاره هر ورځ 3 ساعت خبرونه کولی او وروسته بیا د خبرونه تر 12 ساعتونو وغځېدی چې اوس د سهار له 2 پیل او د ماخام په 2 پای ته رسیدي. ازادي رادیو په دغه اتلس کلن مزل کې په افغانستان کې د بشر حقوقو، بیان ازادي، دیموکراسي او یو شمېر نور مهم ارزښتونو په پار خبرونه کړي. ازادي رادیو په افغانستان کې د خبر رسونی د یو معتبر مرجع په توګه په سیډنیز ژورنالیزم کې هم نشرات کړي. د تعلیم ورکونی او روزنی په برخه کې هم غنې خبرونی کړي او لا هم روان دي. دغه رادیو د یو ځانګړي شوار پور کولو راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي خپل خبرونی کوي او هم په افغانستان کې د دیموکراسي د غوړېدا لپاره د یو ژمنی رسنۍ په توګه فعالیت کوي. پروانه جګړه کې د ازادي رادیو د کورنۍ دری خبريالان عباد الله حنانځه، سباون کاکړ او محرم دورانی قرباني شوي. د رادیو مجلې نننې غنا د ازادي رادیو د اتلسمې کالیزې په پار د خپل دریو خبريالانو اروخاد عباد الله حنانځي، اروخاد سباون کاکړ او اروخاد محرم دورانی روحونو ته ډالې کو او په پیل کې رحمت افغان توار ورکو چې د ازادي رادیو اتلس کلن نشراتي بهیر ته تم شوه.
دا د آزاد افغانستان رادیو دا د لوی او بخون کې خدای په نامه. قدرمنو اوریدونکو، د آزاد افغانستان رادیو د پښتو ژبې لمړنۍ نیم ساعت خبرونه ته په ډېر مینه تاسو ته خرغلاست وایم.
رادیو افغانستان آزاد، برنامه دری. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز، با اولین برنامه دری رادیوی افغانستان آزاد خوش آمدید.
ده هغه غږ دی چې په لومړي ځل د ازادي رادیو له څپو خپور سو. ازادي رادیو په 2002 میلادي کال د جنوري په 3 نیټه د کابل په وخت د ماخام په 2:00 او 3:00 دقو په دری او پښتو ژبه درې ساعت خبرونه پیل کړي. وروسته په 2004 میلادي کال د مارچ په 28 دغه نشرات 2 ساعتو ته لوړ کړای سول. ازادي راډیو نشرات د محل د افغانستان په وخت د سهار له 2:00 پیلېږي، د ماښام تر 2:00 خبرونه لري چې د هر ساعت په سر کې خبرونه او هر نیم ساعت کې د مهمو خبرونو سرټکي خبروي. ازادي راډیو د کابل په ګډون په یو شمېر مهمو ښارونو کې په 100.5 اف ام څپو او همداشان په ټول افغانستان کې په 2690 منځني ام څپو خبرونه لري. دا چې د ازادي رادیو په اړه ام افغانان څه نظر لري؟
ما نو ماجی شیر زمان او مونږه 2 ساعته ازادی رادیو او روخی خبرونه کوي.
و ما از 8 سال بعد این سو بر رادیو آزادی گوش میتم، برنامه هاش از طریق نشریه های فیسبوکی و اینترنت هم دنبال میکنم، چیزای خوبی را به اشتراک میگذاره.
زمان ملنگ خاکسر ده در ننگرهار ولایت اوسیدون که دغه رادیو چې منګا ورو او په ټول افغانستان کې اوریدل کیږي، خوشبختانه د سی خبرونه لري چې حقیقتونه په دې کې ډیر زیات موجود دي.
بدون شک رادیو آزادی یکی از رسانه های بسیار فعال افغانستان است که تا به تمام حوادث افغانستان نگاه کنه و آینه ای است که تمام مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تمام رویدادهای افغانستان مثلا پوشش می و یک رسانه با اعتبار است.
ازادی رادیو دا محل یواز تریوی رادیو محدود نه ده پاته، بلکه څو رسنی ز خبرونه لري چې میلیونونه کسان د ویب سایت، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب لاره تعقیبوي. په افغانستان کې ازادي رادیو دومره مینوال لري چې حتی له خبرونو د افغانستان د تاریخ لیکلو ته هوډ کړی. سید محمد امین عارف له 5 کلونو راهیسې د ازادي رادیو خبرونه په خپل قلم لیکي او ارشیف کوي.
کل رسانه ها مورد احترام ماست، کل نوشتای
ټولی رسنۍ زموږ د قدر وړ دي. د ټولو رسنۍ خبري او لیکنې زموږ د قدر وړ دي، خو ما ازادي رادیو ځکه غوړه کړ چې دوی خو لومړی حقایق لیکي، دوم پاک دری لیکي او زما د خوخي رسنۍ ده. نو زه اورم، لیکم او پراتونکو کې به نور هم لیکم
او نوښتم دغه زنده بدم خواهم کړ.
خغلی عارف زیاتوی چې غواړي د ازادي رادیو له څپو نوی نسل ته د حقایقو پر سوالو کې ونډه واخلي.
زما یوازینی موخه چې ازادي رادیو اورم او خبرونه لیکم همدا د هیواد او نړیوال حقیقتونه دي چې د ازادي رادیو نخبریږي او زی اورم وی لیکم او راتلونکي نسل ته وخایم چې په پخوا کې په هیواد کې څه تیر شوي دي.
د ازادي رادیو ویش بلابل سیاسي، اقتصادي، ټولنیزي، حقوقي، ځوانانو، ښځو او بشري حقوقو او نور ډول ډول اختصاصي خبرونه لري. د ازادي رادیو عمومي رئیس قادر حبيب د ازادي رادیو د خبرونو په اړه وایي:
په تیرو 18 کلونو کې ازادي رادیو خپل اوریدونکو ته د کره او پر وخت معلوماتو د رسولو تر وسه هڅه کړې. ازادي رادیو یوازې د پیښو راپور نه ورکوي، بلکه هڅه کوي چې خپل اوریدونکو ته وایي چې پیخه د دوی پر ژوند څه تاثیر کوي. مونږ اوس یو سو رسنیز اداره یو. پر رادیو او ټولنیزو شبکو کې د دموکراسۍ، خو حکومتولۍ، بشري حقوقو، د ازادي بیان او له فساد سره د مبارزې ترڅنګ د نورو مهمو موضوعاتو په اړه افغانانو ته د آزاد او متوازن بحث زمینه برابرو.
ازادي رادیو د افغانستان په پراګ او د کابل د مرکزی دفتر په ګډون د افغانستان په 13 ولایتونو کې خبري اعلان لري چې په خپل وخت کره او بی‌طرف خبرونه اوریدونکو ته چمتو کوي. ازادي رادیو له دې وړاندې په 1950 کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه د آزاد افغانستان په نامه نشرات پیل کړل چې په 1993 اکتوبر کې دغه نشرات بند سول. له دې وړاندې په لومړي ځل په 1950 کال کې ازادي رادیو د آزاد اروپا په نامه په پخوانی چکسلواکیا کې نشرات پیل کړل چې دا مهال ازادي رادیو له 25 څخه په زیاتو بیلابیلو ژبو نشرات لري.
په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره د مانی پاړه بشپړ کتاب د ننګرهار پوهنتون استاد پوهان فضل ولی ناګار ولیکه. لدې پخوا هم خوري وری لیکنې شوې وي، خدا چې د لومړي ځل لپاره یو کامل کتاب ولیکل شو. دا بیا د پوهان ناګار په برخه شوه. د معنی په برخه کې د استاد کاکا خیل او پوهان بنوا هڅې هم د یادول وړ دي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې ننګرهار پوهنتون ته ځو او هلته د دغه پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د پښتو څانګې استاد پوهان فضل ولی ناګار سره د دغه کتاب په ارزښت او جوړښت خبرې کوو.
هنر جاج.
استاد ډیر مننه خیر سي چې بیا موږ خپل قیمتي وخت مو تراکو. تاسو نوې کتاب چې دا اوس ما په لاس کې لرم دا چاپ شوی که دا کتاب پاره راتو غږی د معنی په کتاب کې څه دي؟ دفتر ډیره پوری او تدریسي کتاب دی او په هنتونو کې تدریسي.
بالکل
زما معلومات له مخې تر اوسه پورې چې ما څومره لوستي د معنی په اړه تر ډیره پوری لیکل نه و شو که شوي مو ډېرې خورې ورې لیکنې مې وڅښلې. په دغه کتاب کې څه خوندي شوي؟
نو زه به داسې عرض درته وکړم چې اول خو د بلاغت علم چې دی چې موږ ورته ادبي فنون یو نو د بلاغت علم اصل کې بیان معانی ده او بدی د توابی ہونے معنی کہ پختو ادب کی دیر کم سری کرشی وزمن محترم استاذان چما ولدا معنی ادا کڑم دا استاذ بینوا استاذ کاک آخر خودی کی لکھنی کری ہوئی خو خواہ دیر کم ہوئی اگر صرف دو چھو مخن جیتی دی نو بیا دا زمن پن نصاب کی شامل یو کتاب نو بیا څنګه مال ویل چې په تبدی بار کې خواري وکړو او د سړو خورو ورغو ماخذونه نو یو څه په لاس راوړي نو زموږ د ادیو سمستر د تدریس لپاره د کفایت کې نو بیا دا تحصیلات یې لږ ګورډونو دا موضوع تېره کړله او معنی بیا ولیکله. نو معنی داسې ده چې د بلاغت علم دی او د بلاغت په علم کې معنی ډېر ژور اثر لري ځکه د معنی دنده چې د فصاحت او بلاغت دی.
څنګه کولی شو پرته له هغه چې هغوی زموږ د ادبیاتو پوهنځي محصلین نه دي که چېرته دغه کتاب ولولي په هغوی کې تاثیر څه تغییرات راوستلی شي؟
په هغو کې خو بالکل تغییر راوستلی شي، یعنې په دې باندې پوه کولی شي چې فصاحت څه شی دی، بلاغت څه شی دی او دا په لیکنه کې څومره ارزښت لري. بیا دغه د معنی علم چې دی دا د کره کتنې سره څه تړون لري، دا نو دا د نحوې سره څه تړون لري ځکه نحو د جملو جوړښت علم دی او معنی د جملو د ترتیب علم دی. نو یو لیکوال چې غواړي چې خپل لیکنه که نثر دی او که نظمي هغه منظمه کړي نو معنی نه چاره نشته دی، باید دې ته حتماً یو څه وکړي. زمونږ لوی استادان خو دا په نورو ژبو کې لوستلې ده لکه په عربي کې، زمونږ شاګردان چې دي هغو دا کار نه دی کړی، دا زمونږ نه وروسته خلک چې راځي نو هغو باید ضرور معنی ولولي او په دې معنی پوه شي چې معنی شعر ته او لیکنې ته څنه وخت ورکوي او څومره ورته ضرور.
پرته له دې چې د ادبیاتو زده کوونکي هغوی ولولي، کله که نور کسان چې هغوی لیکي هغوی ته هم ګټه لري؟
بالکل ولا ګټه لري. ګوره دا لیک او ادب او دا خو دغه شانتې مستر له دې نه چې دا کسبي دي نو فطري شیان هم دي، نو دا فطري شیان هم دي ځکه اوس موږ ملنګ جان ګورو چې هغه یو ولسي شاعر وي څه نه ولوستي خو که د هغه تاسو دا یو شعر وګورئ چې مینې دې ستي کړم رالی په ایرو اوس مې په ایرو کې لاس واچي بادي وینه د دې دا وروسته دغه چې ته وګورې ته به ویې چې دا کوم لوی عالم لیکلی دی، دا داسې یو عالم لیکلی چې هغه د نفس تزکیه کړې ده، هغه یو صوفي دی او هغه دا د تصوف مدارج ټول والي دي او یو زیات ته رسېدلی دی. نو د معنی ضرورت او د بیان ضرورت چې دی دا د ژبې دپاره او بیا د څانګوالو دپاره هغه څوک چې مسلکي خلک دي ډېر زیات ضرورت لري. حتی د عروضو پورې اوس خلک په عربي عروضو باندې نقد کوي چې په پښتو کې نشته دی، دغه نه حال دا چې د پښتو زیاتره شعرونه په عربي عروضو باندې برابر دي. یو ساده غزل دی د پېښور نه پخوا ویل کېده، جانان ستا خیری مې په دعا منلې دي، مفول مفایل مفایل فولون، دا حضرت اخرب بحر دی او دا غزل ټول په دې بحر باندې برابر دی. هغه شاعر به داسې نه کړي دی دغه نه چې عروض به یې لوستلي، خو په فطري ډول باندې په طبیعي شکل باندې دغه غزل په دې چوکاټ کې برابر راغلی.
استاد څېړنه خو نه اول حرف دی او نه آخر حرف دی او باید دا روان په پښتو کې خو د معنی په اړه چې بشپړ کتاب چاپ شوی فکر کوم لومړنی کتاب دی. ستاسو دغه کتاب د لیک په وخت حاصل کوم مشکلات سره مخ وي؟
د دې کتاب د لیک په وخت باندې خو یو مشکل دا و چې په پښتو کې موږ صرف دوه ماخذه لرو، او هغه یو د استاد بینوا لیکنه وه او بله د کاکا خیل صاحب وه. هغه نو د بینوا صاحب لیکنه هم د کاکا خیل صاحب نه اخذ ماته ښکاره کېده یا د هغه په تاثر لیکل شوې وه، خو هغه ډېره زیاته کمه وه.
نو به چې موږ ته په دغه کې راکړل بور چې بیا موږ ته حکم وکړ د تحصیلات یې دي ویل دا باید د 200 مخونه کم نه وي. نو په دغه 200 مخونو کې دغه کې ما بیا یو څه زیاتونه پرې وکړل چې مانی ټول اته فصله وه او ما یولس فصل د ورسېوله فصاحت بلاغت مې بیل بیل فصل کړ او د هغې نه وروسته مې بیا مشکلات ډېر په اردو کې یو ماخذ ما لاس ته راغی هغه هم ډېر لنډ و. نو زیاتره څه چې و هغه په فارسي کې و او په عربي کې و. نو د هغه نه مې استفاده وکړل او دا تبن یو دغه کار دی ځکه اول کتاب پیدا کول دغه کې بیا اوس فضل عبدالقاهر جورجاني رحمه الله اسرار البلاغه لیکلي او دلائل الاعجاز ما به چې د خپلو زیاترو استادانو نه چې موږ سره دلته په دې پوهنتون کې دي هغو ته به مې وویل چې دې کې دا د فصاحت مسله داسې جورجاني رحمه الله راوړي ده تاسو دې کې څه نظر دي؟ هغو به ویل چې ولا نه شکر وکړه یعنی ځکه چې اوس دا بلاغت چې و دا د صحیح په مدارسو کې به ویل کېده خو په دې نورو ځایونو کې نشته دی. ډېر استاد
یو بله مهمه مسله سمه ده چې تاسو دا کتاب ولیکه آیا دا به د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې تدریسېږي د نصاب برخه به وي که نه یوازې په ننګرهار پوهنتون کې تدریسېږي؟
نو اوس خو د تحصیلات عالي د پوهنتونونو نصاب چې دی ټول توحید شوی دی د ټولو څانګو او د همدې دپاره کار هم کېږي. نو تمن چې مو خدا اند دام دي د پاره لیکلې دي نو تمن که چا بل څه ونه لیکل لاندا به یې امدا
به
امدا به د لسټ چې معنی په هیڅ د معنی د مضمون په هیڅ
دې تور ته نور په تدبیات برخه کې چېرنه تر لاس لاندې لري کار کوي کی
نو زه خو څه بل څه خاص چېرنه خو نشته خدای رحمان بابا چې په پیړو باندې د پښتنو یو بزرګوار او عارف شاعر تیر شوی دی بعضې خلک د ده په باره کې داسې پردن داسې خبرې کوي چې د یو چا په تقلید باندې چې دا شاعر نه دی یا څنګه نه دی دغه کې نو بیا ما د ده په شعر باندې او د ده په تغزل باندې په شعریت باندې د ده په تصوف باندې او د ده د ژبې په سپېڅلتیا په سادګۍ باندې او څومره چې پکې د فصاحت او د بلاغت زور دی په هغه باندې معنی ما یو څه کار شروع کړی دی او یو څه حتی مې رسولی دی.
استاد یو بله مسله دغه د معنی او ټولنپوهنې ده ټولنیز سایکالوجي او معنی
بالکل
دا هم په دغه کتاب کې څېړلی دي.
نو سایکالوجي خو به ټولنیز نه وي خو که موږ ستا فکر یې موږ په کره کتنه کې د کره کتنې یو ډول یو چې تاثراتي کره کتنه نو یو لیکوال او یا یو شاعر چې څه لیکي دغه کې نو طبعا دغه تاثرات به پکې ځای لري دغه او د سایکالوجي مسلې نه که ستا دا مطلب وي چې تا باندې دا خپل کتاب داسې په اسانه ژبه باندې په اسانه پښتو لیکلی وي چې محصلین پرې پوه شي نو دا خو د زه خو د دې دپاره دا دلیل لرم چې یو پوه وایي چې لیکوال باید ټولنې له ورکوز نه شي ټولنه ځان پسې راپورته
کړي.
شاد او شوده د روپی کاور هغه شیرونه دي چې شبانه دوران له انګلیسي څخه پښتو ژبه ته راژباړل دي. اغلی شبانه دوران وایي چې د روپی په شیرونو کې ځان لیده نو ځکه یې ژباړې خوند ورکاوه. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغې په کارونو او ژباړې خبرې کوو.
فنکار
اغلی شبانه دوران ډیر مننه خیر اوسې چې خپل قیمتي وخت مکتراکه او پښتنه مرسره کوم چې په دې وروستیو کې ستاسو یو کتاب شات او شوده دا چاپ شوی. د دې کتاب په اړه راته وایي چې په دې کتاب کې څه څه دي؟
مننه له تاسو څخه چې خپل قیمتي وخت مو مکتراکه او زه مراو بلم دې خبرونه ته ځنګړې سلام ستاسو اوریدونکو ته چې دامګړې ستاسو خبرونه اوري. مننه له پښتنې څخه مو د پښتنې په جواب کې به دا وایم چې کله ما چې دا کتاب چاپو په پیل کې مې هغه ځینې چې خصوصا سندرغاړو نه چې موږ پښتنه کوي چې سندرې د څه وخت پیل کړي وای ماشومتوب څخه ما دا هیله درلوده یا په دغه وخت کې مې کار کو ما هیڅ لیکلو ته یا هم ژباړلو ته هوډ نه درلوده
ما په خپل فیسبوک باندې چې دا ځینی لندکی شیرونه یا هم ځینی د زموږ پوهانو نور د نور هیوادونو چې دی دوی ځینی وینا ما په د انګلیسي یا اردو یا نور ژبو څخه به مې راژباړل پښتو ته په فیسبوک باندې خبرول. ټلګرام موږ تل د اپلیکیشنونو یا هم ټولنیزو رسنیو څخه ګټه اخلو چې ټلګرام نه ټلګرام کې ډیری داسې ګروپونه دي چې هغه کې کولی شو ډیری څه ترلاسه کړو. ډیری کتابونه چې په پی ڈی ایف باندې چې په بازار کې نشته او یا هم د نورو هیوادونو د خصوصان په دری یا فارسی ژبه چې دي په دې ګروپ کې بول او ځینې شیرونه بول دا کوم وګړي چې په دې ګروپ کې غړیتوب یې درلود د نورو ژبو څخه چې دا شیرونه بول دا په فارسی راوښ بړل ځینې په انځورو ډول به خپرول او ځینې به همداسې د شیرونو د شاعر نوم سره به خپرول. روپی دا هغه شاعر و چې د دې شیرونه د ګروپ کې ډیر خبره کیدل او ډیره به دا تشویقوله هغه چا چې خبرول د نه به تل غوښتنه کوله چې دا شیرونه لا هم خبرو ډیر ښه شیرونه لري. دمګړی کتاب هم چې لته سره دی هغه دوستانو زما چې دا کتاب ترلاسه کړي نو ما به دا شیرونه اخیستل ځینې به مې سکرین شاټ اخیستل ځینې به مې کاپی کړل ځینې دا انځورونه بچول دا به مې راوخسل یا هغه دا سکرین شاټ دا عکسونه او دا انځورونه چې را ډیر شي ګالری ته مې د ټلیفون پام شو چې نیمه ګالری یو یعنی تقریبا لس پنځلس یا شل یو فولډر کې جمع شوي دي نو زما تلوسه لا هم ډیره شوه. ما کوشش وکړه چې زه باید د دې شاعري په اړه ډیره معلومات ترلاسه کړم چې داسې شیرونه یعنی لوست لیکلي دي چې زه د لوستلو څخه متاثره کیږم او کله چې دا لولم هغه احساس خپل وجود کې احساسوم. ما چې کله مخه کړه ګوګل ته د دې په اړه مې لږ معلومات ترلاسه کړل چې د دې نور شیرونو سره زه هلته مخ شوم او معلومات مې ترلاسه کړل چې دا میرمنه اصلا د هند په کاناډا کې ژوند کې وی دا کوم شری ټولګې چې لیکل دا په دریو برخو وشو شوی دی او داسې ترڅنګ نورې ما دغه معلومات د ګوګل نه هم تر د ټلګرام ترڅنګ راخستل.
او بیا د کتاب په ژباړ شروع کړ او د ژباړ
لومړی لکه څنګه چې میا دا ونه وکړه ایم آی اس هوټ نو چې دا کتاب راو شوړم څنګه مې چې د ټلګرام نه ځینې انځورونه او داسې د شیرونو راخیستې ول ګوګل نه مې راخیستل او د دې د شیری ټولګې سره چې زه مخ شوم دا مې راخیستل او ځینې مې په فیسبوک باندې خبره کړل. بیا مې چې دا ولیدل د دې د نور شیرونو مې ولوستل. مال دغه شیر خو دا څه یا هم په دې ډول شاعري موږ په پښتو ژبه کې نه لرو. ما دغه توان وجود کې خپل ولید چې زه دغه کولای شم پښتو ته راوښ بړم. بیا ورسته له هغې نه د ځینو همکارانو په مرسته چې ما دغه څه مشوره اخیستل چې دغه کتاب دغه څه د خصوصا شیری ټولګه نه آیا زه دغه راوښ بړم دا به ښه وي او کنه هغه زه تشویق کړم دغه تشویق د دې سبب شو د دې د معلوماتو ترلاسه کول د دې سبب شو چې زما هوټ لا هم په دې برخه کې ټینګ شو او د دې ژباړ ته مې مخه کړه.
اغلی شبانی د کتاب خو ما یو څه ولوسته کتاب کې تر ډیره پوری څه ډول شاعري ده تاسو خوش باړلې هغه اصل متن مو ملوسته بیا خپل ژباړ مو هم لوستي د شاعري هغه ډول څه ډول ده
روپی هم دا کوم شری ټولګه یا هم دا کوم کتاب چې دم غړي زموږ تاسو په لاس کې چې ما راژباړلې دا په درې برخو ویشل کیږي د چې کومه شاعري کړې ده او یا هم دا کتاب چې ما راژباړلې دا په درې برخو ویشل شوی دی. لومړی د ماشومتوب هغه احساسات دي چې کله چې یا د انجلۍ چې خپل کور کې وي یا هم هر انجلۍ زموږ په ټولنه کې چې ده دا خپل هغه چاپېریال د کور په چاپېریال کې چې څنګه ژوند کوي خپل پلار سره څنګه باید ژوند وکړي پلار مور د ته څنګه مینه ورکړي دغه مینه او دغه چاپېریال په کې انځور کړی دی په خپل دې شاعري کې. او په بل برخه یې هم دا چې یو پیغله چې استریږي او یا هم یو پیغله چې کله مینیږي خپل دغه احساسات بیان کړی دي او دومره برخه یې هم دا په کې بیان کړی دی او یا هم انځور کړی دی چې دغه جلی په مینه کې ماتې خوري د ماتې څخه وروسته کوم حالت لري او کوم عدسه پی رازی دا حالتونه وی چې دی د کتاب کې هم دی شری ټولګه کې رنګړلې دی په دریو برخو یې دغه ټول احساسات انځور کړي.
مننه له د هنر ژباړه په ځنګړي ډول بیا د شعر ژباړه دا په ژباړه کې ټولو سخترین ژباړه ده ځکه هغه احساسات هغه عواطف او هغه تخیلات چې لیکونکی یا شاعر یا شاعره دا په خپل ژبې باندې لیکي بیا د دغه انتقال وبله ژبې تلک ستونزمن وي سخت وي سخت در تنه و چی اغا احساسات یا اغا واتف چی اغا چی روپی خلی دی بیا اغا تکت متراوش باری پختو
دیری خی خطی که تا موشاره اوکنم لونه دا چی روپی خپلا یا خزوا زه هم د دې د طبقه نه يم یا هم د دوی یم د جنسیت نه يم په دې برخه کې د دې د غټول احساسات چې ول د دې هغه غټ چې ټول سوچا دی مېرمنې غو چې موږ ډېر خپل ټولنې کې داسې مېرمن سره مخ یو او یا هم ډېرې د خپل غټ نه اوچته ول شي دا و چې د خپل اندغه تجربه د احساسات د چې په دریو برخه کې وشل شوې د کور چاپریال د مور پلار مینا دا د مینې هغه انزور نړې احساسات انزور کړی ورستا ل مینی ماته د لو بیا هم بریک اپ چې ورته وای په دې برخه کې د احساسات چې راخیستې دي ما چې د دې د شعر ول وس او دا چې د یو خزینه سوچا غغو په دې برخه کې پلانډټو کې راخیستې دي او په دې کتاب کې ما ترڅنګ د دې چې شیرونه راجوړي د ځینې انزورونه هم دلته شته د انزورونو ته چې وګوري ډیر لن لن شیرونه لندکی شیرونه دي خو ستر پیغام سره لري یعنی ډیر حالات یو هم داسې احساسات که بیان کردی ما چې د دې شعرونو ول وسل ډېرې د دې احساس مخبل وجود کې هم ولید یعنی چې احساس میکړي چې دا یو جلی د کوم احساسات یا هم کوم حالتونه په دې باندې تیر شوی دي دا و چې د دې ژباړې په برخه کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه ما ته ډېر آسان ول چې زه هغه احساسات خر اخیستلی شم او په خپل ژبه یې چې یعنی د غیژبه او زما ژبه یو ده ځکه چې هغه مېرمنه د کوم احساسات کوم حالت چې تحملولی شي یا هم پرې راتلی شي څنګه باید دا بیان کړي هغه ما ښه واخیستلو مې ژباړل او په دې برخه کې کوستن زمینه درلوده
یعنی د احساساتو او د جنسیت مشترکوالی د دې سبب شو چې تاسو ته په شاعرۍ د شاعرۍ په ژباړ کې ستونزه نه وي ښه راځم دې ته مخکې وویل چې دا دریو حالتونو په اړه شاعري د روپی مثلا د ماشومتوب دور دی چې د ماشومتوب کې څه ډول ده د ځوانۍ ډول دی د مینې وخت دی چې دا په مینه کې څه ډول وه او وروسته د اړیکو له پریکون هغه حالت دی
بلکل
زموږ اورېدونکي به هم دې وخت کې یو ډول په تشویش او یو ډول تلوسه به ورسره وي چې ښه روپی په ماشومتوب کې څه ډول شاعري کړې تا څه ډول ژباړلې روپی په مینتوب کې څه ډول کړي او روپی په وروسته د اړیکو د پریکون نه څه ډول شاعري کړي نو یو یو یا دوه دوه شعر نه راتوه
حتمان والے نه دا چې د دې تلوسه هم ختم شي زموږ په ټولنه کې ډېری موږ د دې شاید چې په کومه کورنۍ کې چې نجلۍ نړۍ ته راځي او یا هم کوم ورور یا هم پلار چې کور ته یا غږ پرې کېږي چې ستا لور پیدا شوه داسې ښه احساسات نه لري او کله چې کوم زوی پیدا شي بیا ماشاءالله څومره په افتخار سره وایي ډېری بیا په دې برخه کې ځان ته ننګ ګڼي خو پټه مینه پلار خپل لور سره ډېر لري ځکه چې زه خپل نجلۍ یم زما پلار جان ما سره ډېره مینه کړې ده چې د دې تشویق د کورنۍ تشویق زده تر رسیدلې ما
بل عمل دا دی چې لور هم د پلار سره ډېر
لور سره مینه بالکل لور پلار سره ډېره مینه لري او زوی مور سره ډېره مینه لري دوی دواړه یو بل ښه درکول شي او دوی دواړه ترمنځ ډېره ښه اړیکې موږ دې خبر سره ډېره آشنا یو چې انجلۍ په ژوند کې په هغه چا باندې ډېر باور کول شي زموږ په ټولنه کې دغه انزور هر څوک خپل ذهن کې لري چې انجلۍ خپل پلار سره ډېره مینه کوي او داسې برعکس مور خپل زوی سره او زوی هم داسې برعکس سره مینه کوي نو دا چې خپل پلار جان مې څومره ما سره مینه کوي څومره ورته مینه زه بیرته ورکوم د خپل د دې دغه حالت څه ښه درکول شم ادم ګړي کومې خويندې هم مایندې زموږ غږ چې اوري او همداسې برعکس زموږ کورونه چې اوري دا ذهنیت یا دا احساس هم د دم ګړی هم احساس کړی مثلا موږ وایو چې وای پریکړه دا وه د دې یو شعر دی پریکړه دا شوې وه چې هغه به ستا د ژوند لومړنی نارینه مینه وي او ته یې اوس هم هر ځای کې لټوې یعنی هغه مینه چې تر اوسه تا ته درکړې ده هغه نارینه مینه هغه اوس هم هر ځای کې لټوي خو پام دې ته نه چې هغه مینه د پلار مینه موږ اتل دا سوای چې پلار یا مور هغه مینه در سره کوي یا هم د پلار مور چې وي جلې سره ده مثلا پلار مې ما سره به مطلب مینه کړې ده دا دومره مینه راته راکړې ده چې بیرته رانه مطلب نه لري
د مین توپ د وخت یو شعر راته وای چې روپی کله مینه شو څړول شاعري وکړه
بالکل وای دا چې ما ډیر خوښیږي کله چې مئن شپ پی خو هر مئن د خپل معشوق تعریف کوي که معشوق وي خپل د مئن تعریف کوي که مئن وي خپل د معشوق تعریف کوي نو دا چې معشوق وای هر انقلاب ته هغه د هغه په شونډو پایل او د هغه په شونډو پای ته رسیدي
دیفي خا د بریک اپ د وخت یو شیر موایا
کله چې دا همغه د خپل مینې څخه جدا کیږي هم دا په مینې کې ماته خوې وای چې لری ډیر خایسته وي خپل معشوق ته وای چې در نږدې شوم از غې دی لرل
خا د ورسته پختنې په توګه ما دا کتاب ولوسته په کتاب کې د هر شیر سره یو یو انځور هم کښل شوی دی او تر ډیره پورې دغه شیرونه که چیرته دا تصویر ورسره نه وي نو معنی نیمګړی وي
بالکل
مثلا دا یو کوچنی شیر دی ته په هر ځای کې او دلته نه وي او دا مې ډیر ضروري دا مې ډیر ضروري بیا تصویر چې دا د سینما دی
بالکل
کله چې دا هغه تجربه چې که یو چا دا کړی وي او دا شعر ولولي نو اوتومات به د هغه په احساساتو او عاطفو تاثیر کوي دغه تصویرونه چا انځور کړي تا په خپل کلي که نه دا د انټرنیټ نه کړ
زه انځورۍ کې انځورګري کې دومره تکړه نه یم خو هوډ لرم چې انشاءالله زده کړم خو لږ لږ لاس مې ګرځي اما د ښوونځي له وخت نه چې پاتې دي دا کوم انځورونه چې دا مګړي تاسو د شعرونو سره په دې کتاب کې وینئ ما دا د ګوګل نه راخیستی ده انټرنیټ نه مې راخیستی ده
ډیر مننه
سلامت
کور ده شکر تاسو له ازادي رادیو نه رادیوي مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی په نننې پانه کې د ژوندانه یو بل پانه راړو دغه پانی کیسه وګمه جبار خیل کوي د کیسې نوم ویده وګړي ده
زرپانه ویده وګړي نیمش په واد ټولو کلاګانو لوی دروازې تړلې وي د کلی ټول لوی او واړه په درانه خوب داسې بیده وو تا به ویل ټولو د خوب ګولې خوړلې وي ناببره لویو سپکو او درنو ډزو له کلاګانو او وړو کورونو د باندې او دننه لویه غوغا جوړه کړه دربارې شو هر څه داسې وخورېدل او ولړزېدل لکه لویه زلزله چې سما او غر ونړوي او لکه لوی طوفان چې هر څه له ځانه سره پورته کړي لټولو د لویې کلا لویه دروازه په درب بیرته شوه سپکو او درندو ډزو نه یوازې په کلي کې ویده وګړي راکینول مارغان او په کلاو کې پراته حیوانات هم وترهیدل د کلي ګرد واړه او زاړه ټول له ځایه ولټېدل د کلي د زړې ادې له خولې لویه چغه پورته شوه یا الله خیر له دې سره ټولو نارې کړې غلی دی غله لویانو هر یو څه چې لاسته ورغلل واخیستل چا توره په لاس کې ونیوه چا تبرګی راپورته کړ او چا ټوپک اوږې ته واچوه خو چې له کلاګانو او کورونو د باندې د کلي منځ ته راووتل هر یو لکه اروایې چې وتښتي ځای په ځای ودرېد په ټولو ویره خبره شوه رنګونه یې زیړ واوښتل ټول کلی په سپکو او درنو وسلو بار داسې وسله والو نیولی و چې نیم انسان او نیم حیوان ته پاتې کېدل او د لویو وزرونو په لرلو سره لکه مارغان په هوا کې هم الوتلی شول په دغه عجیبه مخلوق ټول باغونه کروندې او کلي ته نږدې ټول غرونه رغونه ډک وو او کلي او کلیوال یې څارل چې موجودیت او راتګ ته یې څه ډول غبرګون ښایي له دوی سره جګړه او کتیښته په دې نیمه شپه کې د راغلي مخلوق داسې جامې په تن وي چې د توپ په ګولیو یې هم په ګرانه له پښو غورځولی شو او د هر یو په اوږه داسې وسلې بار وي انسان څه چې تیږې یې اوبه کولې دا وطني غله نه و او نه خو هم له نږدې ګاونډه راغلي شوکمار و د دوی نه جامې چاته ورته وې او نه یې څیرې او نه نور کړه وړه یوې هم انسان ته نه و ورته څوک داسې له رنګه تور و تا به ویل چا د سکرو رنګ ورکړی وي او څوک داسې سره او سپین و لکه د تازه حلال کړي غوایي تازه غوښه د کلي خلکو په اول ځل د داسې څیرو او جامو خلک لیدل له هغو سره جګړه او مقابله لکه له ډبرو سره د سر وهل و او په لوی لاس ځانونه له غرونو راکنډه کول و هیڅوک نه پوهېدل چې دا څه ډول آشا بلا او مخلوق دی چاپیریان ګڼل
چا دیوان او زنلو نورو سیارو راغلی استازی. دغه عجیب مخلوق نه یوازې د ننه او د باندې ټول کلانی ولې وا پاسونو ته هم خطلی وو او لکه مارغان د ونو په لویو منډانو ناستو. آن د کلافو برجونو کې هم مورچلې جوړې کړې وې. خو د غراغلو نا آشنا موجوداتو هیڅ شی او هیڅ چا ته لاس نه وروړ. دا سیرې په ګړېدلو او خبرو هم د چا سر نه خلاصېده او کلیوالو ته داسې برېښېدل لکه ګونګیان چې په اشارو غږېږي. د هغوی مشر چې په لاس او ورمېږې ګڼ ماران رسمبو د کلي په لویه میدانۍ کې یې د ترحېدلې کلي اوسېدونکو ته لاس ونیوه او په لوړ آواز ګډ شو: مه بیریږئ، موږ له هېڅ شي سره کار نه لرو. په دې سره کلیوالو کې سا وچلېده، ډاډه او ویره یې له سره والوته. د کلي مشر ژر ورغبرګه کړه: نو په دې نیمه شپه کې څه بې پوښتنې او بې اجازې په کلي کې راننوتی یاست؟ د نا آشنا مخلوق مشر اوږې پورته ونیوې، بې له ویرې او ترهې په غرور او مستۍ وویل: موږ مو په مور پسې راغلي یو. په دې سره په ټول کلي او کور کې شور جوړ شو. ټولو یو بل ته حک پک وکتل او د غنا روا او سپکې غوښتنې ته ګرد له غوسې شنه او سره واوښتل. د کلي مشر وویل: په دې بوډۍ څه کوئ؟ دا خو کومه پیغله هم نه ده چې کوم زلمي ته یې نکاح کړئ. د راغلي مخلوق مشر نری مسکا وکړه. د کلیوالو په احساساتو او غصې یې هیڅ سر ونه ګراوه. هماغسې سر تمبه یې وویل: موږ دومره ساده نه یو، موږ د واده پسې نه یو راغلي. موږ ته د هغو غلو او زورورو کیسې ټولې معلومې دي چې ستاسې د مور د واده په حوس کې یې سرونه بایللي او شرمېدلي تښتېدلي دي. ټولو وړو او زړو زامنو، لمسیانو، کړوسیانو، کودیانو او نورو یو او بل ته وکتل. بیا ټولو په یوه سا چیغه کړه: نو له دې زړې بوډۍ څه غواړئ؟ د غلو مشر په لوړ آواز ځواب ورکړ: د هغې کمالونه. د کمالونو په اورېدو ټوله کلا ایخه پاتې شوه او هر یوه له خولې بې واکه راووتل. کمالونه؟ د غلو مشر د شور او زوک په منځ کې په بیړه ورغبرګه کړه: موږ د هغې کمالونه یادوو او له ځانه سره یې وړو. د کلا له منځه یوه تن چې په خپله منډۍ ګیره یې لاس واهه او له تسبو یې پرله پسې ټکاری ویسته، په زوره وویل: موږ ته یې په بدل کې څه راکوئ؟ د هغه په دې له شرمه ډک غوښتنه او معامله ټول واړه او زاړه له غوسې سره او شنه شول. هر چا په لاس کې نیولې وسله هغه سړی ته ونیوه او له هرې لور پرې د کنځلو او ګواښونو باران جوړ شو. څه بد کوې؟ په مور سودا کوې، مور خرڅوې؟ او هغه چې هماغه سیر یې تسبیح اړولې او د هرې دانې په اړولو به یې د خدای نوم هم په لوړ آواز واخیست، بې واکه خندا ونیوه او د هیچ چا د کنځلو او ګواښونو ونه ویرېدم. که داسې در باندې مور ګرانه وی، په داسې درانه خوب به نه بیدېدلی. د هغه په دې خبره ټول ولاړ کسان لکه له خوبه چې راکینی وښورېدل. یو تن یې چې د ده شاته ولاړ و سر وخوځاوه او د ده خبره یې دستې تصدیق کړه: دی رښتیا وایي چې په چا خپله مور ګرانه وي، په داسې درانه خوب نه بیدېږي. یوه بل هم چې حس کشمله یې وهلې او په اوږدو بریتونو یې لاس تېراوه، غاړه تازه کړه او په پلوه یې وویل: موږ نه یوازې بیده، ړانده او کاڼه یو، ناپوه هم یو چې پردی مخلوق له څومره لرې ملکونو، غرونو، سمندرونو او نورو سیارو زموږ د مور په کمالونو خبر دی او موږ له هغه نه پیژنو. او له دې سره د ټولې کلا وګړو له شرمه سترګې لاندې ونیولې او تر ډیره یې یو بل ته نور له شرمه ور ونه کتل.
رادیو مجلې درنو اوریدونکو، د رادیو مجلې ورسی برخې ته رسیدلی یو. په ورسی برخې کې ورخمین خیال لرو. په نننی ورخمین خیال کې د یو آزاد نظم ډکلمه دراوړو. زب بیا رازمه، زب بیا سا غواړم، زب بیا رازمه، زب بیا سا غواړم، زب بیا غکوم، زب بیا تا واړم. زب د ژوند ټول رنگونه ټول کړم، زبرانا غواړم، زب خندا غواړم او خوشبو بستا غواړم، زب بیا رازم، زب بیا سا غواړم، زب بیا رازم، زب بیا سا غواړم، زب بیا خط پورته وګورم، زب بیا وړاندې ورست فکر وکړم، زب بیا هیڅ چاته کیسه نه کوم، زب بیا هیڅ چا پورې زړه نه تړم، زب بیا هیڅ چاته زړګی نه ورکوم، زب بیا هیڅ چا پورې صبر نه کوم، زب د هیڅ چا په نوم شعر نه لیکم، زب بیا هیڅ چاته سندرې نه ویم، زب بیا هیڅ چاته ټپې نه کوم، زب بیا هیڅ چاته ټپې نه کوم، زب بیا هیڅ چاته جانان نه وایم، زب بیا هیڅ چاته ارمان نه وایم، زب بیا هیڅ چاته د خپل زړه خان نه وایم، هو زب بیا رازم، زب بیا سا غواړم، زب بیا رازم، زب بیا سا غواړم، او په دې لوی جهان کې یوازې تا غواړم، زب له غرونو درناوی راټول کړم، زب د بهر چوپتیا هم را واخلم، زب د لوی اسمان سینه چیری کړم، زب د ویډ جهان لمخه ګلی تبي مخیر غونو وتروړم، زب الفاظ هوا کې وکرم، زب له تور نه د میم تور را لری کړم، زب د شپې تیرو کې چری وکړم، زب د ورځ رڼا کې ځان ورکړم، زب غوغات هم وګونی سما، زب خاموش الفاظ ولولما، زب می آه ته جامی واغوندم، زب خفغان صادر کی غوټه کړم، زب خندا په دار را وزړوم، هو زب بیا رازم، زب بیا سا غواړم، دادم زاد بچو کی یواسی تا غواړم، زب بیا رازم، زب بیا مین راوړم، ټول یارانو ته به خبر سپین راوړم، لڅو یارانو نه می کرک کیږي، خپل مارانو نه می کرک کیږي، مداری تو پر باندې بدی لگی، دو مخی تو پر باندې بدی لگی، د سیاسیونو نه هم خنوړم، دوی ډیر خونخوار خلق دی، پلار روان خوډی بیلار خلق دی، داسې هم شته چې ډیر د کار خلق دی، هو زب بیا رازم، زب بیا سا غواړم، بس دی تیار ژوندون ته یې ورنا غواړم، زب بیا رازم، زب بیا سا غواړم، زب ړندی دنیا ته سترګې راوړم، زب له ګونګ اسمان آواز پورته کړم، زب کڼا ځمکه هم وډبوم او ورته وایم بچی دا خاموشي د څه ده او دا شور جوړ په څه ده، دا خاموشي د څه ده او دا شور جوړ په څه ده، دا رڼا تته ولي، دا تیاره زیاته ولي، دا مینه ورکه ولي، دا نفرت زیات ولي ده، دا دروغ چا جوړ کړل، دا رښتیا چا ورک کړل، نو دا اسمان ورک ولي ده، درون جهان سپک ولي ده، مینه نفرت خور ورور ژوند ده په مرگ درون پور، هو زب بیا رازم، زب بیا سا اخلم، زب بیا رازم، مینی ته خکو ما، نفرت ته نکو ما، او په لوړ ناره دغه ټپک اومه په نصیبه به می پرتوا، چیرته زما نازک بدن چیرته غمونه، هو زب بیا رازم، هو زب بیا رازم، زب بیا چغې وکړم او دا به ووایم چې سوزیږم او ورکیږم، څوک شته چې درد می کم کړي، خندیږم خو ژړیږم، څوک شته چې درد می کم کړي، سوزیږم او خوږیږم، څوک شته چې درد می کم کړي، خندیږم خو ژړیږم، څوک شته چې درد می کم کړي، زره زره په خپل وجود ټولیږم او ورکیږم، ماتیږم ماتیږم، څوک شته چې درد می کم کړي، دستا د وجود اتر منن بیا خار کې حس کړي، زنګیږم هی زنګیږم، څوک شته چې درد می کم کړي،
بے جرنو نظر یا بے پر مرغ یاد نیم اسمان وستوره یاد سیم منزوبه یا بے جرنو نظر یا بے پر مرغ یاد نیم آسمان وستور یاد سی منصوب یا کترو دشب نمز نمی پلا نمی نکو
نہ میں دوست نہ میں دشمن وے نہ میں بد وے نہ میں خوے یا قطرہ وے دشم نمز نہ میں پلا نہ میں نکھ وے نہ میں دوست نہ میں دشمن وے نہ میں بد وے نہ میں خوے را جہاں جہان بلوئے جنت وہ کرشت نوے او ہر صبح خدایا زباستا شکوے کتوے ساروت بنوے نا جہان بلوئے جنت وہ کرشت نوے او ہر صبح خدایا زباستا شکوے